مازګر څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپی مختوړي شی چاري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمیشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي له زلمی خلیلزاد سره نن د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د ایران سمندري ځواکونو د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په ترکیه کې د سلګونو کسانو د نیول کېدو امر صادر شوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت نن جمعه په ټویټر کې لیکلي د زمیر کابلوف او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ دا کتنه نن جمعه په دغه سفارت کې وسوه. دواړه ډیپلوماتان په داسې وخت کې سره ګوري چې مسکو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د افغانستان د سیاسي مخالفانو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې کوربه و. د انټرپاکس خبري اجنس په ولا دا په تیرو دوه نیمه میاشتو کې دویم وار دی چې د افغانستان لپاره د روسیې او امریکا ځنګړي استازي مخامخ خبرې سره کوي. د غزنی چارواکي وای په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون نوښته د بهرنیو ځواکونو لخوا شوی. د طالبانو یو ویان د برید خبره تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوالي وژل سوی دی. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې په سلګونو کورونه تخریب کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د هرات په څلور ولسوالیو کې 95 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په دغو پیښو کې ځینې کسان مړه سوي هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپل دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپل لومړی مسابقه چې پرون وسوه په 15 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 250 سوره او یو ټیسټ لوبه هم وکړي. سبا به د هندوستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازدیګر 15 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوپتل هم برخه ولري. د ایران دولتي اژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي څه باندې 100 کشتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې ویل چې په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات د وسلو ازمایل دغه ورځ د تجهیزاتو او پرسونل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پاوز به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ سوی اوپتل هم وازمویي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودو تورن دي چې رهبری په امریکا کې ډیره مذهبي مشرفت هلا ګولن کوي. انقره وی ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خبره سوې ویلي، په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک او یا هوایي ځواک کې دندې لري. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له یوې محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس ته نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د ده د موکل د قضیې څېړنه د مې میاشتې 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیفورتوفو سیمې له محکمې غوښتې چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي و چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او بریتانیا تابعیتونه لري، د ډسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. دی ښایي د محکومېدو په صورت کې په 10 کلن بند محکوم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په لسګونو کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشترانو لپاره د افغانستان جمهوري ریاست ته معرفي کیږي. په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړې.
تقریبا 130 سنتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې. 30 ځای پر کوچونه راغلي دي او څو پوستو باندې هم پر کوچونه راغلي دي.
نن د هو درېمه ده. لننه نه د شکاله مخکې په دې ورځ د شوروي ځواکونو د یرغل په وړاندې کابل شاریانو پاتون کړی وو.
د کابل د خلکو عبدالعمل او قیام خودجوش وو.
د خوست په ښار کې مدني فعالانه پر دې اعتراض لري چې د شوزو په پارک کې غرفې نارینه او تورکل شوی او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د خازو پارک ته پرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. خازي آماده دي چې په خپل پارک کې د خازو لپاره خدمات ارزا کړي.
ورکړي خازو ته دي او نارینه دلته کې کینی نارینه واټه پرې چې په درل کې خپل ور لکه خرڅيږي
او په دې خبرونه کې
د واغان لرو زرکان لرو بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی خلق په کور کې مرغان او څاروي ساتي او څنګه یې باید وساتي د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه اوریدل شي. ټاکل شوې ده چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوري ریاست به له دغو کسانو 13 د انتخاباتي کمشنرانو او 2 د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست له بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری سوي دي. د نوی قانون لمخې په عدلي وزارت کې ثبت شوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوی کسانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې نه 13 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 هم د دغو کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 ښځې. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره سول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوې چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په څېړلو بوخت دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
وختنم عام د ګوندونو څخه عام د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، دغوی بیکګراوند، دغوی ظرفیت، دغوی پاکي او تقوا، او دا چې دغوی څومره دغه ملي نهادونو دغړیتوب لپاره دی برابر دي، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې درغلي شرایط په پام کې نیول سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلوم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سیمه لولو. د نورو موضوعاتو ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د هوا په باره کې ازادي راډیو ته سمس راوستوي، ترڅو د راډیو نور اوریدونکو هم تاسو د سیمې د هوا حالاتو خبر شي. هوا مې ځکه یاد کړ چې په نورستان کې درنې واورې شوې دي. د نورستان مرکز ته تللې لار کې په لسکونو ځایونو کې برف کوچونه راغلي او د سرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان وکوي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي، خو په نورستان کې شته وسایل د لارې د پاکولو لپاره کافي نه دي، ځکه له شاوخوا نږدې ولایتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. تفصیل له سیمې د روحل انوري پراپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتی سن تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي، یو څو بوستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو، خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې. چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي، لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړی دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسته ولیږي. خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېری واورې شوي، برف کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوي دي، د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلې اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واوره ډېر زیات شوي دي. د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي، موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راوخ.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلک تک را تک نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چین هلته خو حکومت دی، مرکز دی، د یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزو مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لامل یې برف کوچونه راوځي، سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. لنن نه دیرش کاله مخکې په کابل کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد یو شمېر کسانو پاڅون وکړ. نن د هوت درېمه ده. د دغې ورځې د یاد پاړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خنډي پاتون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د د کابل د چندول د سیمه خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅ کله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمه دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پاتون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وای په 1950 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شوروویانو په وړاندې اقدام وسو، خلک تر کوټ سنگي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون خر او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلیل لاس ونیو. دغه پاتون مرګ شو بل هم درلوده. خپل مې په دشت برشي کې نه کسان د دغه سیمه خلک د پخوانی شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاتون یو لوی تاریخي حماسه بولي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په دریمه د دوی په وړاندې پاتون وکړ چې بیا دغه پاتون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کیږي چې شوروي ځواکونو دغه پاتون په ټانګونو او تیارو سخت وځپو او غلې کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شوروویانو په وړاندې پاتون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شروع سو. افغانانو په اتلولي سره په پاسون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان سول. په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې
د معاصر زمان
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاتون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خجوش وو، او هغه چې هغه وحشت باندې د هغه وخت د همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو وو، او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمېر شزینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یو خبري ناست کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د شزو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو ورځو کې د شزو پارک د شار په لوري کې او شاوخوا څلوېشت د اوسپنې غرفې یا واړه دوکانونه جوړ شوي چې د شزو چارو ریاست وایي دغه غرفې په موقتي ډول شزو ته ویشلې دي. بلخوا فعالان وایي چې د غرفو په ویش کې د ښځو له نوم څخه ناوړه استفاده شوې ده او په حقیقت کې نارینه او ته ویشل شوې دي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر خزینه مدني فعالانو د بې خبري ناست پر مهال د خوست د سیمه ایزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړې د ښځې نوم نه ورکړې، ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې شاروالۍ نماینده کېده، ښځو چار رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي کوی نه کوم تاسو به هم لکه نن مو چې کانفرنس ورکړو ما ته خویان دیلې چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبري کانفرنس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزا کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی د هغه باید د قانون منګولو ته وسپرل شي. هغه ټپره چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې کسرمایه ګذاري کړي، نو یوازې یوازې د ښځو د پوره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ مارام کړي او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم درنه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي. د پارک سره جوغ په پیاده روانو کې یو شمېر بوچیان هم کاروبار کوي. د هغوی څخه یو تن چې په دواړو پښو معیوب دی وویل بلخوا د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی د خبری کانفرنس پر ګډونوالو ښځو تور پورې کړ چې یاد سرګندونې یې د ځمکو د ځینو غاصبینو په اشارې کړي دي. دی ویل دا پار په اوږدمهاله قرارداد ورکړل شوی و چې دوی بیرته راوګرځو او دا غرفې دوی په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي.
تقریبا په شلو دیرشو کلو قرارداد ورکړل شوی دا د پارک مسأله قراردادونه مالغ وکړل. ټول خوست میشته ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول. دا پارک تسلیم سو. دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورکړل شوی، دا په موقت ډول سره ورکړل شوی د خویندو لپاره، خاص د خویندو لپاره به وي. دا به د نارینه لپاره نه وي. هیڅ نارینه ته اجازه نه وکړم چې په دغه پارک کې مانه یو قدم هم کړي او مانه کار وکړي.
د نظر خاوند زاید شانګار وایي چې دا پارک د ښځو لپاره په دې ولایت کې د دوی ترمنځ د اړیکو، خاري فرهنګ د ودې او تفریح لپاره لومړنۍ تجربه ده. له دې سره باید اړوند حکومتي ادارې او مسؤلین په ډېر احتیاط سره چلند وکړي. د ده په وینا که د ښځو پارک له اصلي هدفه د نورو شخصي موخو او ګټو لپاره استعمال شي، د ښځو په حق کې به جفا وي. آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساج رډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسرائیل فضا ته په بریالیتوب د سپوږمۍ په لوري البته یو بیړۍ توغولې ده. خو اوس به راشو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولې دي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې هند دوو پاکستاني لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وروسته له هغه وځنډولې چې دو پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلي سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د پاکستانی لوبغاړو د توکیو په اولمپیک کې د 25 متره واټن ډزو د لوبو د دوو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوې ډیلي د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ، نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو ګټه یې ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه. په بیان کې یادونه شوې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه پلاوي همداراز پریکړه کړې چې د هند د اولمپیک له ملي کمیټې او د دې هیواد له حکومت سره په هند کې د راتلونکو لوبو او اولمپیکي مناسبتونو د جوړېدو په اړه ټول بحثونه وزنډوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نړۍ د سپورت پر فدراسیونونو هم غږ کړی دی چې د هند حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته دی په هند کې خپلې لوبې نه پلان کوي. د هند د اولمپیک د اتحادیه عمومي منشي راجیو مهتا ویلي دي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. د یادونه ورده چې د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حمله په دوام خورا زیات ترنګلې شوې. په هغه حمله کې چې مسؤلیت د جیش محمد په نوم په پاکستان کې د ډیرا ډلې ومنه د هند حکومتي ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري ووژل شول. تاسو له پیغامونو
زده کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خاطر سخت ډیر نومونه عندي تر کال خو یو په دې څه دي چې څه مالونه خرج کړو. د سپینې کابل شي د ساتلو چانې نه درلود. نو دې دا هله درلود د نوي څه دي چې په دې مالونه نور راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي. دې څه مخ خرج کړي دي په هغه د په دوه ودرو څو یو څه نه راني کیږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خرابن چې دا نور خلک ځانونه تل تمداري ته ځان پېښان کوي. نو زیدن وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډیر باندازې روان دي په اندازې بیا اندازې خواته وړي. نو دا د شې مالونه د موقت وخت لپاره رابن
څه دوا زده یو کارکون کوته ورېبین کوته سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامرام د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک په دشت کې کارتونه را کړی جر کارتونه دا شپه ووایست کې یو ګونی وړه را کړی 2.5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. موږ ودا وایو ساته یا وزیر ساته خواهش دی ډیر درګي سي خلک د ډیر خیر سره مخ دی او کوچنیان سپیږی مړ دي. نو کله زه راغی څوک وایي خدا غل ماجر به خیر سره سره مخ دی حکومت ته وسی څوک سر نه پچرخینه آیا چې کوي یہ پوشتن کوي لکه د دې ملت چې نه یو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره یو فضائي بیړۍ په بریالي توپ سره د سپوږمۍ پر لوري وتوغوله. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د اسرائیل لومړنۍ فضائي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضائي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $1 million په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضائي بیړۍ له الوتو سم دستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه دا ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضائي بیړۍ استولی دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضائي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضائي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دو میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کینی. د امریکا هوایي ځواک هم خپله یوه کوچنۍ تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه د پکتیکا لشکین څخانګار خروټ هېلي کې پرون 1.5 سانتي متر واوره ووري ده. خو هوا توده ده او اسمان شین دی. له همدې ولسوالي ایدو ګل کې دوه ورځې واوره وشوه، نن اسمان شین دی. بشیر حبیب زای لازری لیکي دلته سخت واوره شوي خو نن اسمان شین دی. عجب ځلاند له نورستان لیکي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار لا بند ده. فقیری له غور لیکي ډیره واوره ورېدلې. شاه محمد له پکتیکالی کې پرون ډیره واوره وشوه. ګلمیران د بغلان له نهرین څخه لیکي واورو خلکو ته ستونزې نه دي پیدا کړي او نن اسمان شین دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکي د بکواله ولسوالي پرون شباران وشو نن اسمان شین دی. محمد ایوب همت لارغستان ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندهار کې شو بارانونه شوی دی خو اوس اسمان شین دی. او عبدالمطهر له هلمند ولایت څخه لیکلی دی د واشیر له ولسوالی سه موږ ورشتونو ته ډیر خوشاله یو او شو بارانونه شوی دی. او سالم محمد له هلمند لیکي له سرجنی ورشتونو سره به که خدای کول هلمند بیا د غلې دانې په ګدام بدل شي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو مخکې تر دې چې دې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، څلور بجې او دیرش دقیقې دي، لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقرې لپاره د روسیې سفارت ویلي دي چې دا کتنه نن په دې سفارت کې وسوه. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان تیره شپه په یوه حمله کې وژل شوي دي. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې 15 نوي کورونه تخریب کړي دي. سبا د آیرلند په وړاندې افغانستان د کرکټ خپله دویمه شلوره مسابقه کوي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له آیرلند څخه ګټلې ده. د ایران سمندري ځواکونو نن په فارس خلیج کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ترکیه لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف رسمن تمدید کړ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې، د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نخې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکونه ته بوزي.
خبرې دیم کو د دیونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی هم دی موضوع ته ځنګړې شوی چې په کور کې د حیوانات ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. لمک سره اوسئ.
خطرمنو دوستانو، له حیواناتو سره مینه په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دوتی. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي. لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو مصروفیت وي خدای ما شومان مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري اغان مصروفیت ده ځانتم پیدا کړل ده د ما شومان د ساتيري د خاطر د کوټه ته وروډو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تخت نه دي د سدي سي وي سابقه خلګوي چې دغه نه نظر د پاره خي پکور کیږي د بد سترګو د خاطر دغه شینو د خاطر خي ما شومان اخلي د سي عادت کړل ده چې لک د سي شوخ ده ما شومان هم ځانته نه پری دي ځانم ساتي ما شوم سرم ساتيري کې ټونګه واري د سي دسترخوان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوره ته ضرورت لري افته کې باید یو د په خاوره وخري زرپله او دغه سي خاوره کې ملوبې کې رغړي
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پښو له ځان سره ویده کوي او حتی مچوتري اخلي ویر او ډار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کېدای شي د بیلابیلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي نوموړی وایي
زه خو خپله دا شیان نه ساتم نه د کفتر شوکېم او نه د سپی او نه د زرکانو خو بعضې خلک دي چې هغه شوک علاقه ورسه لري بعض کورونه دي چې هغه ساتي زما همسایګان دي کفتر ساتي خو دغه سره خلک هم ورسه په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کفتر الوزي وي او یا هغه کې وي او په کور کې لویږي د دونه بعضې امراض هم پیدا کېږي باید سړی ونه ساتي
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه د هغې جملې نه به ما پشو سره سپي سره مینه درلودله حتی پشو او موږک ورته وایي موږ دا به م سره ونیول و به مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي نو کله به چې دغه پشو موږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره بل موږ به دا د پشو بچیان موږ به هغو ته پشکونډي ویلې هغه به م ځان ځان ته یو واخیسته و کله داسې شوخی کېدل چې په خټو بم سره ولړل بیا بم خوشی کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به موږ ته خخ کاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پې باندې پښیمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به هم څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتی آدم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې پدوت د حیواناتو ساتلو ته زړه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوخه کړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي هم باید ځینی شرایط یې په نظر کې ونیسي نو موړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان لپاره یو تربیتی یا صحی پروګرامونه په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو لپاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت په ځای نه کې ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی تاغو کې اول خدای دا چې وینه ساتي بیا هیا نن دیغه لپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډیر لري او ساتي او خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډیر دخیل نه کی کی اکثره وخت خود سیم کی چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره کته سی وګوري دوی لیونی کی یو دغه کورنۍ پی نه پویږي سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته zarar رسوله یا مشران ته zarar رسوله بیا خود ته واکسینونه هم د خاص نشته نو دغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي مغکوایشي اثر لري
ګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مراخیست دي چا ورېدو ته استاسي پام را بولم
زمانم بریالی ده د کابل خار د درسه مناهی وسیدن کې دا نو دا د خلکو د نظر خپل نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک سره شوق لري شوق په خاطر ساتي دغه په خاطر ساتي او لذت تیوري
من محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق لپاره ساتي د سپي مرغان د شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا به ښه کارخونه ده او دا ډېر یو ناوړه کار ده او ښه کار هم نه ده چې دا شان په کور کې وریځانس
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کوم صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم رویشونه باید په نظر کې ونیول شي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې اورو.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي، حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي.
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري؟ که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات؟
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي، موږ ورسره بوخت یو، او بل اقتصادي واجه ده. مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي، د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه باید خرڅیږي، یا چرګان ساتي یا فیل مرغان، د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي، هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري. پیشکې خو هغه لږ ساتي، خصوصا زیات ساتي زموږ په هیواد کې، هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي پیان، او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي. هر شی خپل ګټه او نقص لري، که په اصول وساتل شي ګټه لري، او په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري.
حیوانات که مثلا تاسو دا نوخره چې په اصول ونه ساتل شي کوم ضرر لري کورنۍ ته؟
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده، توبرکلوز ده، دا په سونه وزو غوګانو کې دا او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي، او یو مرض په سپیانو کې ده، کدودانی مرض ده، کوکوګس ورته وایي، بل یو د توبرکلوز مرض چې ده، توبرکلوز مرض کې اخته کوي، بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نخواسته خزي مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي، د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کوي، بس امیدوار خزه تر ډیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض زد دوی نیسی او دوی ته زد انتقالیږي. بل دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګن سي په یاد حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زره بل دې نه چې ځان وکي کلینیک حیوانی کلینیکونه ته مراجعه وکي، چې بعد از ځینې حیوانات مخصوص واکسین لري، ورته بعد از په منظم توګه یو د پسرلی بل د منی کې واکسین ورته وکي، مثلا پیشوګان دي یا سپیان دي، هغه ته بس د لیونی سپی واکسین ورته وکي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، زما فریبا ظاهر نیکه هیله ومني ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیموستونز مر سره شریک کړي دي د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې سوي چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، سو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبريږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز غزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالی نه زموږ د غزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعت لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده، پر موږ باندې اوس 2 ورځې مزل ورسکړی دي. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله، خبر کوم غزله ولایت مقره ولسوالی سمود محلی پلس ډیر پازابوی په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازو د محلی پلس مو ډیر پازابوی غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمود د غستانه د دوه ته هدایت وکړه دا ته یا نور خلق راوسته اردو یا پولیس راوسته دا خلق لري کی او دا خلق خلق مو ډیر فازابیا. السلام علیکم.
زده کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خاطر سخت ډیر نومه باندې سرکار خو یو په دې کې چې څه معلومه خرج کړو د سکرین کابل چې د ساتلو ثاني نه درلود دوی دا هله درلود د نیم صدی کې په دې معلومه نه رانی چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي دوی چې مخ خرج کړي دي په هغه په دوو ودرو څو یو څه نه رانی کیږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغې خرابن چې دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کوي نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر به اندازې روان دي یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي نو هیله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند شي.
السلام علیکم شاهزاده نازینه یم د کونړ ولایت څخه. سلام نورسته ګرانه. دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زه نه پوهیږم په ولایتونو کې دغه د ترافیکو امیر